دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ مخامنۍ خبری خبرونه اوري. زه نظرانه یوسفزی درته هرکلی وایم. د خبرونه په سر کې پام وکړئ د دې وخت مهم خبرونو ته.
قدر منو اوریدونکو السلام علیکم، احمد الله چوادم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله تاجکستان ته تا د سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد د پارلمان له رئیس محمد طاهر زاکرزاده سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې شورا یو مسؤل مجیب الرحمن رحیمی رسنوی ته وویل چې عبدالله دوشنبه ته تر رسیدو وروسته د تاجکستان د پارلمان له رئیس سره په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او دا چې په دې هڅو کې تاجکستان څه ډول رول لوبولی شي خبرې وکړې. په دې کتنه کې دغه راز د سولې بهر کې د سیمې د هیوادونو د رول په اړه د خبرو ترڅنګ د دواړو هیوادونو د پارلمانونو ترمنځ د همکارۍ او د دواړخیزو اړیکو پر مسایلو هم خبرې وشوه. ل عبدالله سره تاجکستان ته په دې سفر کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم مل دي. په پام کې ده چې نوموړی به نن د تاجکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او سبا یې هم د دې هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره کتنه پلان شوې ده. د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې له حکومت غواړي چې د خلکو د استازو او سناتورانو امنیت ونیسي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی او د مشرانو جرګې رئیس فضل الهادی مسلمیار ویلي چې دا هدفي بریدونه او په دې کې د بیګنا خلکو وژل نور د زغملو نه دي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د هدفي ترورونو او د بیګنا خلکو د وژنو دوام د زغملو نه دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل الهادی مسلمیار هم پرون د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت باید د ملي شورا د غړو امنیت ونیسي. د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګو مشرانو دا خبرګون د ولسی جرګې پر غړي خان محمد وردک باندې پرون په کابل کې له هدفي موټر بم بریډ وروسته خوده لیده. خان محمد وردک پرون په کابل کې د موټر بم په یو بریډ کې ټپي شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګې د لومړۍ میرمنې بی بی ګل رولا غنی د هغو څرګندونو چې د ولسی جرګې لخوا د پوهنې او ښځو چارو وزارتونو د نوماندانو وزیرانو د ردېدو په غبرګون کې تور پورې کړی چې ولسی جرګه د پیر او پلور په میدان بدله شوې ده سخت غبرګون ښودلې او له لومړۍ میرمن څخه یې غوښتي چې د خپلو څرګندونو له امله بخښنه وغواړي. د ولسی جرګې د دغه غوښتنې په غبرګون کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیالې فاطمه مورچل ویلي چې د لومړۍ میرمنې له څرګندونو ناسم برداشت شوی دی. دی ویلي چې د وزیرانو رد او تایید د پارلمان واک دی او د افغانستان حکومت د پارلمان ټولو قانوني واکونو ته درناوی لري. 203 تندر قلی اردو په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو ترڅنګ د دې ډلې د دوه ډرون بي پيلوټ الوتکو د لمنځوړلو ادعا کړې. د دې قلی اردو د څلورمې پلې لواء قومندانې ویان احمد شکیل تسل د افغان ګډو ځواکونو لخوا د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د ترسره شویو دغو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو دوو مهمو غړو چې د تسل په وینا د چیچنیات بادي د وژل کېدو او شپږ تنه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې چې د ډي سي توپ په ملتیا د وسلوالو طالبانو دوه پروند استخباراتي تیاری چې کشپي تیاری دي له کمپیوټر او کمپیوټر کار سره د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول له منځه وړي دي. د تسل په وینا په دې ورسوالۍ کې دا عملیات له تېرې پنجشنبه راهیسې پیل شوي او افغان ځواکونو ته پکې کوم زیان نه دی اوښتی. افغان امنیتي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې طالبان اوس په جګړو کې ډېر له ډرون الوتکو کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تاسې له امریکا غږه د دې ساعت خبرونه اورئ. تاکل شوی نن په امریکا کې د مدرنا کمپنۍ لخوا جوړ د کرونا ضد واکسین لومړنی دوزونه خلکو ته ورکړل شي. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې تنظیمونکو د دغه واکسین کارونې ته بیړنۍ اجازه ورکړه. امریکا کې دا ښه خبر بیا په بریتانیا کې د کرونا وایروس د یوې نوې بڼې اندېښنو تر سیوري لاندې راوستلې. یو شمېر اروپایي هیوادونو د چټک لیږ همدې وایروس له راپورونو وروسته له برتانیې سره په تګ راتګ لک بندیزونه ولګول او د نړۍ په کچه نور هیوادونه هم په ورته ګامونو ورکوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا وای د وایروس نوې بڼه ممکن ډیره خطرناکه نه وي. د زیاتوی داسې شواهد نه دي موجود چې ثابت کړي د کرونا وایروس د دې بڼې روغتیایي ستونزې د ډیرې وژون کوي. خدا سي ښکاری چې د وایروس دا شکل له اصلي وایروس او یا پیسه د ډیر چټک د انتقال وړلې. په امریکا کې 13 اونۍ د فایزر او بیوانټیک کمپنۍ لخوا د جوړ شوی واکسین تطبیق هم پیل شو. د عراق په پلازمینه بغداد په شنه ساحه یا امنیتی پلوه په تر ټولو خوندې سیمه کې څو توغندي لګیدلی دي. د دغه بریدونو له کبله د امریکا سفارت انګړ برسیرن زیانمن شوی او شاوخوا هستوګنیزې سیمې هم یو څه زیانمنې شوي دي. د عراق د پوځ یوې خبر پاڼې د دغه توغندو لګیدل تایید کړي او دا بریدونه یې د ناقانونه ډلې کار بللې دي. امریکایي چارواکو له دې وړاندې دا ډول بریدونه د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو کار بللې. د پروان امنیتي چارواکي وایي د پروان کابل د شاره قتی قماندان له څلورو نورو پولیسو سره په ماین چاودنه کې وژل شوی دی. چاودنه تیره شپه د پروان مرکز چاریکار اړوند عبدیبای سیمه کې د شپې څه باندې یوه بجه د نوموړي پر ټانک شوی. د پروان ولایت د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمی نن ویلي چې قماندان ولی علی زاده تیره شپه یاد سیمه کې ګزمه کوله چې پر ټانک یې د سړک غاړې ماین چاودنه وشوه. هاشمی وایي پولیسو د رامنځته شوې چاودنې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د راپورونو له مخې په عبدیبای سیمه کې وسلوال طالبان هم حضور لري. د پروان کابل د لوی لارې د امنیت ټینګولو پر قماندان د چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی دی. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د پروسس او صادراتو د پراختیا په هدف کرنیز کمپلیکس جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی رسنوی ته وویل چې تیره ورځ ناوخته په دې اړه د ولسمشر غنی په مشرۍ غونډه جوړه شوې وه. رستمی وایي په غونډه کې پریکړه شوې چې د کرنیز کمپلیکس جوړول د کندهار پیل او وروسته د هیواد په نورو زونونو کې تطبیق شي. د نوموړي په خبره ولسمشر غنی دغه شان ټینګار وکړ چې خصوصي سکتور سره د کار وشي تر څو وتوانېږي د صادراتو په ځانګړي ډول د افغانستان د کرنیزو توکو د صادراتو سطح لوړه کړي. د ده په خبره ولسمشر غنی متحده عربي امارات، قطر، کویت او سعودي عربستان د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه مارکیټونه بللي او دغه هیوادونو سره یې په دې اړه د کار غوښتنه کړې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو اوریدل په مکړی د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د طالبانو سره په مذاکراتو کې د جمهوری نظام او د ټاکنو د لارې واک ته د رسیدو پرته نور ټول مسایل د مذاکرې وړ دي. په مکړی په دې اړه د ممتاز بهیر رپورت ته.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال اسد الله سعادتی چې د دوشنبه په ورځ د ځوانانو او سولې په نوم یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې په افغانستان کې جمهوریت نظام د بدلولو وړ نه دی او د سولې په مذاکراتو کې به د افغان دولت پلاوی په دې تړاو حتی بحث کولو ته هم حاضر نشي. ښاغلی سعادتی وویل چې د مذاکراتو په جریان کې د نظام نوم، محتوا او واک ته د رسیدلو د میکانیزم په تړاو بحثونه به له جنجالي مسایلو څخه وي.
نوعیت نظام بجز اصل جمهوریت،
د نظام سرنګوالی، د نظام د جمهوریت او اسلامیت له اصل پرته نور مسایل د بحث او مذاکره وړ دي او دلته تاسو فکر کولای شئ تر څو داسې یو نظام ولرو چې تلپاتې سوله رامنځته کړي.
ما یو نظام را داشته باشیم چې صلح پایدار به وجود بیاره.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال زیاته کړه چې د سولې د مذاکراتو په اجنډا کې د افغان دولت مرکچی پلاوی اوربند ته لومړیتوب ورکړی، خو د طالبانو لوري اوربند ته د اجنډا په پای کې ځای ورکړی چې د هغه په وینا دا واټن به د سولې مذاکرات له ننګونو سره مخامخ کړي. د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی غړي محمد امین احمدي په دې غونډه کې وویل چې د طالبانو یو شمیر وړاندیزونه د افغانانو سیاسي او ټولنیز راتلونکي له ګواښ سره مخامخ کوي. هغه دا وړاندیزونه مشخص نکړل خو ویل
مشکل در اینجاست چې ما میخواهیم بر اساس گفتگو
ستونزه پدې کې ده چې موږ غواړو د جمهوریت نظام پر اساس هیواد مدیریت او اداره شي او طالبان لا هم په سم ډول چمتو شوي نه دي چې په محسوسه او مانادار توګه د اماراتو له مسلې څخه واوړي. د طالبانو په لیکو کې یو ډول د انعطاف نشټوالی لیدل کیږي.
نو عدم انعطاف در صفوف طالبان دیده میشه.
ښاغلی احمدی زیاته کړه که افغان دولت او طالبان په خپلو دریزونو باندې ټینګار وکړي دا مذاکراتو نتیجه به د دواړو خواو لپاره ناکامي وي. د افغان دولت او طالبانو په دریزونو کې د واټن ته په پام لرنې سولې ته د رسیدو لپاره دواړه خواوې څه مسؤلیتونه لري. د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ رئیس یاسر احمدزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان نسبه امریکا غږ ته وویل
شاید طالبان هم خپل دغه اوسنی موقف بیا له لاسه ورکړي او حقینن حکومت نو ښه به دا وي چې دواړه جانبه انحطاف پذیري وښيي تر څو موږ
دا سونه نتیجه ته ورسیږي کوم چې نړیوالې غوړې او همدارنګه افغانانې غوړې. تر څو پورې چې دوی په خپل په دې وټوانیږي چې اراده پیدا کړي چې وصول ته واقعا اړتیا ده او د دې ترڅنګ دغه فکر دوی له ځهن نه وباسي چې دوی سوله د قدرت ته رسیدو یو وسیله وګرځي د ځان لپاره.
د افغان دولت او طالبانو د سولې مرچی پلاو په قطر کې له اتیا ورځې لانجمنو بحثونو وروسته د روان مریسکال د لیندې یا قوس میاشتې په 12مه د سولې د مذاکراتو پر کړنلارې توافق ته ورسېدل او له هغې وروسته یې د دغو مذاکراتو پر اجنډا باندې ابتدایي بحثونه پیل کړل. تیرونه دواړو خواوو په یوې ګډې اعلامیه کې د مذاکراتو د اجنډا په تړاو د سلام مشورو لپاره د سولې د خبرو بهیر د مرغومي یا جدي تر 15مه وځنډول. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټینګار کړی چې د مذاکراتو دغه بهیر باید په ټاکلې نیټه بیرته پیل شي.
د امریکا جا آشنا رادیو اوري.
د ماډرنا د شرکت د کووډ زد واکسین توزیع په امریکا کې پیل شو. د فایزر او بایونټیک د شرکت لخوا د جوړ شوی واکسین د توزیع او تطبیق یو اونۍ وروسته د دویم واکسین دی چې په امریکا کې د تطبیق لپاره منځوري کی. په دې اړه نور معلومات د برېښنا عمر خیلینا په دې رپورت کې اورو.
د کورونا زد مبارزې کې یو بل وسله د مودرنا شرکت د واکسین توزیع نن په امریکا کې پیل شو. د روغتیا ملي انسټیټیوټ تملری چې دا ډیر اړین واکسین به سر له سبا د شنبه پر امریکایانو تطبیق شي. دواړه منجور شوی واکسینونه ورته والی لري. په دواړو کې د آر ان اي له ټکنالوژي نه کار اخیستل شوی چې د انسان سلولونو ته ورزده کوي چې څنګه د کووید 19 ویروس په وړاندې ځان خوندي کړي.
دا زموږ لپاره نوې انرژي ده. دا له موږ سره واخیندې د مرسته کوي چې خپل کار ته دوام ورکړو. اوس د وبا د ختمېدو څرک راښکاریږي او دا له موږ سره په قوي پاتې کېدو کې مرسته کوي چې دا وبا ختم کړو.
په داسې حال کې چې په امریکا کې د جانسن اند جانسن د شرکت لخوا جوړ شوی د کورونا ضد د دریم واکسین په موثریت خبرې کیږي. د بریتانیې چارواکي سر له نن یک شنبه په هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل.
دوی باید روسه د وبا کنټرول کړی وای. اوس د کریسمس نه یو څو ورځې مخکې بندیزونه ولګول. دوی وضعیت هیڅ کنه د اداره کړی.
بریټانیا د کرسمس او نیوی کال له جشنونو مخکې ځکه دا اعلان کړای چې د بریټانوي ساينس پوهانو په وینا په هیواد کې د کرونا یو نوې بڼه خپره شوې ده چې د مخکنی بڼې څخه په سلو کې اویا ډیر سرایت کوي. په ورته وخت کې د بریټانیا صدر اعظم بورس جانسن نن یک شنبه سرګند کړای چې په بریټانیا کې پر 350,000 کسانو د کووید زد واکسین لومړنی ډوز تطبیق شوی.
هغه ارقام چې ما نن ورکړل تر دې دمه 350,000 کسانو خپل لومړی ډوز واکسین اخیستی او موږ به یقیني کړو چې خلکو ته د واکسین په اړه په منظم ډول معلومات وړاندې کړو.
د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټول نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر څه باندې 6.5 میلیونه ته رسیدلی دی. امریکا تر ټولو ډیره ځپل شوې چې په کې د اخته کسانو شمیر څه باندې 12.5 میلیونه دي او ورپسې هند 10 میلیونه او برازیل څه باندې 2 میلیونه په کورونا اخته کسان لري. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په امریکا کې د فایزر کمپنی د کورونا واکسین باید په ډیر سخت کنګل شوی موهیت یعنی د سانتی ګریډ په حساب په منفی او یاو درجو کې انتقال او وساتل شي چې له دغه لقب له مختلف چیلنجونو پیدا شوې دي. د امریکا غک خبريالې لیزیا بکالټس رپورت تاسو ته دراوروم. په امریکا کې د فایزر کمپنی د کورونا واکسین باید په ډیر سخت کنګل شوی موهیت یعنی د سانتی ګریډ په حساب په منفی او یاو درجو کې انتقال شي او دغه شرط ځینې ستونزې را پیدا کړې دي. د دغه وروسته د وچ یخ په خرڅلاو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه یخ د کاربن ډای اکسایډ یو بڼه ده. هری ګراهام چې په اوهایو کې د لسیزو نه وچ یخ خرڅوي وویل د یخ وختونه ډیره زیاته شوې ده. هغه وایي چې په دغه کې 25% زیاتوالی راغلی دی. فایزر وایي چې هغه چې کوم نوی واکسین جوړوي د هغې لپاره نوی بکسې جوړوي او هر یو بکس به هر 15 ورځې پس نوی وچ یخ ته ضرورت ولري. جولی سوان چې د واکسین مختلفو سیمو ته د لیګلو کارپوه دی وایي چې یو مسله دا ده چې دغه واکسین خلاصول تاوان کولی شي، خو به دا وي چې دا بندي وساتلی شي تر څو چاته د لیګلو په مهال دغه واکسین پرانستل شي. بل مسله دا ده چې د کاربن ډای اکسایډ لپاره چې کوم کنګل شوی محیط ساتل کیږي هغه خطرناک دی، او په خاص توګه په الوتکو کې. کارپوهان وایي چې د یخ په تقاضې کې د زیاتوالي باوجود یخ په ډیره اسانۍ لاسته راوړل کیږي. د نورو کمپنیو د واکسینونو دومره لوی ستونزې نه لري. د یو بلې کمپنۍ ماډرنا د کرونا ضد واکسین په منفي 40 سانتي ګریډ کې ساتل کیږي، او دغه به د واکسین د انتقال دا بهر اسانه کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د ولسی جرګې یو پلاوی په حکومتي ادارو کې د فساد دراسپړولو په مخه نن راهارت تللی دی. فام وکړی د سبیح الله غازی دی رپورټ ته.
د ولسی جرګې د مرکزی تفتیش 15 کسیس پلاوی له نه ورځنۍ چړنی او ورزونی ورسته د ننګرهار مابس او تورخم بندر کې د فساد او ناقانونۍ ډیر بیلګې موندلې، او وایي د دغو ادارو څلی رش مسولین به څارنوالۍ ته ور وپیژنې. دوی چې د ولسی جرګې د غړي شافور حسن زوی په مشرۍ دغه دوه ادارې څارلی، نن په جلال آباد کې وی خبري ناشته ته ویل چې د تورخم ګمرک او محبس مدیرانو په ګډون به دغه دوه ادارو څلی رش مسولین څارنوالۍ ته ور وپیژني. د ولسی جرګې دغه پلاوی یو غړي محمد ابراهیم غختلی جلال آباد کې وی خبري ناشته ته ویل چې په تورخم کې د مالونو د تللو تلو سکینر پلوی لاس خرابول، د زنو مالونو نه محصولول او غنی نور ناقانونی دوی مندل، او د ګمرک د مدیر په ګډون شپاړس مامورین په نخه کړی چې دوسیه به څارنوالۍ ته ولیږي.
کوم قانوني مشکل نه لري. د ګمرک د مامورینو لخوا غیر فعاله ده چې هر ورځ په زرګونو تنه مواد بې وزنه افغانستان ته راځي. دوهم، په تورخم ګمرک کې سیر الفاسد اموال نه ګمرکیږي. نمونه سبزیجات، مواجات، چرګان او ماهی دي.
د پلاوی په مندنو کې دام ویل شوې دي چې د ننګرهار مابس کې د بندیانو دوسیه په وخت نه چیړل کیږي. ان ځینې داسې بندیان هم شته چې په دوسیو یې کلونه اوختي مګر نه دي چیړل شوي، او همداشان په زندان کې دننه د نشه یي توکو پټ بازار لګېدلی دی. دغه پلاوی ویلې دي چې د محبس د مدیر په ګډون به د دغې ادارې اته مامورین هم څارنوالۍ ته ورپیژني. د ولسی جرګې غړی محمد ابراهیم غختلی یو ځل بیا
زندان کې مخدره مواد په آزاد شکل باندې خرڅېږي. چیاو دی داد زندانیان پا وان مواد مخدر مندی اختشوی. کلینیک کم چی پا محبس که موجودو ادویجاتی پا صحیح دول مندی توزیع پا صحیح دول مندی ندبلود.
دا همدغه پلاوی مشر شاپور خان سنزوی وایی دوی بخپلو چیلنو تا دوام ورکی، او پا کخکیل خلق بچارنوالی تا ورو پی جنی.
کومه اداره کې چې ستونزې موږ امر امر ادارې ته ان شاء الله د ټول وکیل صاحبان نصیب وکړو، او دا شی به وخت په وخت سره ان شاء الله گزارش وکړو.
د ننګرهار والی زی الحق مرخیل د ولسی جرګې راغلی پلاوی ته په اشاره ویل چې که هر اداره د فساد پر وړاندې مبارزه کوي نو دوی مرستي ته تیار دي.
هر هغه اداره کې چې تاسو فساد ګوري، مشکل ګوري، ستونزې ګوري، د ننګرهار ادارې سره شریک کی، او د ننګرهار اداره ژمنه ده چې د دې وړاندې باندې اقدام وکړي. نو وکیل صاحبانو چې کوم معلومات راټول کړي دي زه په نیک پال نسم، او ان شاء الله ژمنه مې داره چې هغه به لا نور زموږ د مبارزه غختلې کی موږ په دې برخه کې ژمن یاسو، متحد یاسو او اقدام.
اته کوم یو میاش مخکم ځانګړو ځواکونو په تورخم خارګوټي کې عملیات کړي، او د ګمرک د زنو مامورینو په ګډون یې ګڼ کمیشن کاران لزان سره وړي. خونی وکدا کیږي چې ډیر کله پلاوی د مسلو په چیړلو پسې راشي، مګر پایله نه معلومیږي چې پړ او وړ پکې ولسترو خانه شي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
کلو د پراختیا وزارت وایي چې د ملي دسترخوان په نوم اړو خلکو سره د افغان حکومت د مرستو د پروګرام د پیل راهسي یو سل به خزر خلکو سره مرستې شوې دي. دغه وزارت سرپرست وایي چې د ولسی جرګې د مخالفت سره سره به دا پروګرامونه په دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې پلي شي. اکرام شنواری رپورت را لېږلې.
د کلو د پراختیا وزارت سرپرست مجیب الرحمن کریمی وایي چې په تیرو دوو اونیو کې چې د ملي دسترخوان په نوم په افغانستان کې د ډیرو بېوزلو کورنیو سره د افغان حکومت لخوا د خوراکي توکو د مرستو د ویشلو پروګرام پیل شوی، په لړ کې تر اوسه د 30 ولایتونو په 130 ولسوالیو کې له 20 زرو زیاتو کورنیو سره مرستې شوې دي.
دا پروګرام بشري مرستې دي او بشري مرستې د دنیا په هیڅ کونج کې څوک نشي کولای چې د دې مرستو معنی وګرځي. د کلیو بیا رغونې او پرمختیا وزارت د دې پروګرام د تطبیق لپاره ژمن ده.
ټاکل شوی چې دا پروګرام په دوه پړاوونو کې تطبیق شي. په لومړي پړاو کې به په 30 ولایتونو کې 1.6 میلیونه کورنۍ او په دوم پړاو کې به 2.5 میلیونه کورنۍ د دې پروګرام په ترڅ کې د یو ځل لپاره خوراکي مرستې ترلاسه کړي. په دغه مرستو کې وړه وریجي، لوبیا، نخود او صابون شامل دي. همداشان د عامه روغتیا وزارت مبلغین هم د کلیوالو لخوا د مرستو ترلاسه کولو پر مهال به هغوی ته د کرونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره معلومات ورکړي.
دا پروګرام نسبت نورو پروګرامو ته بڼه بدل ده او دلته کاملا مالکیت د پروګرام د ولس په لاس کې ده. د دې حساب ورکونه د کلیو بیا رغونې پرمختیا به په خپل چوکاټ کې ولس ته حساب ورکړي او ولس به هم بیرته خپل ولس ته د خپل کلونو حساب ورکړي.
په تیر دوبی کې چې افغان حکومت د نړیوال باندې 230 میلیون ډالرو په مالی ملاتړ دغه پروګرام اعلان کړ، ولسی جرګې په پروګرام کې د ممکنه غبن او فساد د اندېښنو له امله دا پروګرام رد کړ. خو د کلو د پراختیا وزارت سرپرست چې درې ودی وړاندې د ولسی جرګې څخه د باور ترلاسه نه کړ، وایي چې د ولسی جرګې غړي پرته له دې چې دغه پروګرام د شفافیت څخه ډاډه شي، ډیرو خوارو خلکو ته د بشري مرستو رسولو دا پروګرام رد کړی.
هر څوک چې غواړي چې د دې پروګرام څخه نظارت وکړي، مونږه خراغلاس ورته وایو او مننه ترې کوو د وړاندې، ځکه مونږ سره یو لوی کومک ته چې دوی را سره کوي. زه په ټولو هیوادوالو په ټولو نهادونو زغک کوم چې راسي چې دا پروګرام په یواز دې چې نور خبرې کې وکراسي چې خې تطبیق کو. سیستم کې ټول معلومات درج دي، هر کلی کې او د هیواد په هر کونج کې چې هر ستونزه و تاسو کولای شئ ما شمیره درته وایي چې 3 دیرس دا د مونږ د اطلاع رسانۍ د مرکز شمیره ده. کولای سي له دې شمیري سره تماس ونيسي او په عین حال کې فرزند دغه مشکل حل کړي. اماده ولسی چې ګل مشران څخه هم دغه غوښتنه ده چې راسي چې د پروګرام کې تطبیق کړي.
د ادارې په ساسر د مبارزې شبکې رئیس خان زمان امرخیل امریکا غږ اشنار علي سره په مرکه کې د بلی د سرخان په پروګرام کې د فساد او غبن په اړه د ولسی جرګې اندېښنې پر ځای کړي. هغه امرخیل له افغان حکومت غواړي چې ولسی جرګې ته په پروګرام کې د فساد د مخنیوي د اقداماتو په اړه وضاحت ورکړي.
خان په نوم دغه برنامه چې حکومت وکړه چې په دې کې افغانستان کې په دې باندې اکثریت خلکو نه وکړل چې د افغانستان کې په جزې کې چې اندېښنې درلودلې چې دا به هم د نورو برنامو په شان باندې دغه سي په پراخه کچه باندې په دې کې هم فساد وشي. موږ تاسو بل مسله دا ده چې هغه قانوني او حقوقي اړخ کې ده. هغه داسې ده چې موږ تاسو ګورو چې لوی اړخ نه پارلمان را دی او بل اړخ نه بیا حکومت دا پرې کوي.
د ولسی جرګې غړو د دغه جرګې لخوا د پروګرام سره د مخالفت سره سره د افغان حکومت لخوا د بلی د سرخان پروګرام د پیلولو سره یو ځل بیا مخالفت خوده. افغان په دا پروګرام په افغانستان کې د کورونا او باسخه زیانمن شو کورنۍ سره د مرستې لپاره ترتیب کړي. د نړۍ د نورو برخو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا او د خلکو اقتصاد خورا ځپلې او په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې لوګه زیاته کړې ده. د عامه روغتیا وزارت وایي چې افغانستان کې 500 وړاندې د کورونا او باسخه خپره شوې چې په دغه موده کې 500 تنه د کورونا پر ناروغۍ اخته شوي. همداشان دغه وزارت شمیرې ښیي چې دغه شمیر 9200 تنه پر کورونا د اخته کېدو څه بیا تخشیوی او 2200 سره نور د کرونا د ناروغي لامل بل شي. د عامه روغتیا وزارت د دې شبې پر اساس په ولس ولایتونو کې د کرونا د وایرس د ناروغي 211 پیخي سب کړی دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د خوست یو شمیر کروندګر له دولت نه غوښتنه کوي چې کرنیزو محصولاتو ته په بازار موندنه کې له دوی سره مرسته وکړي. کروندګر وایي په دې سره به هم د دوی اقتصاد بده وکړي او هم به په کوکنارو بوخت کروندګر بدلو کښتو ته وحسول شي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ شالي کړي.
که څه هم کرهانه دی و دې په حال کې د خو معمول اند کروندګرو اندېښنه دا ده چې تر لاسه کیدونکي کرنیز محصولات یې خ بازار نه لري او په کومه بیه یې پلوري. د زعفرانو کروندګر زرولی خان وایي نسبت نورو کرنیزو محصولاتو ته له زعفرانو څخه هر کال ډیر عاید ترلاسه کوي، خو زیاتوي که مناسبه بازار موندنه ورته وشي لا به ډیر عاید ترلاسه کړي.
حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې دا بزګرانو سره د زعفرانو والا سره د مینګ سره د هغه وکي کوماک وکي پار چې شي کې په دا وسایلو کې بازار چې مونږ ته بازار پیدا کړي. بازار خوان نشته، بازار ته کله وخه کېم ته ورا، کله بل خه کېم ته ورا، چې تاسو ډبې نشته چې ډبې کې وي سټیکر مونږ نه پلیګولې داخلو زعفران مونږ په کچړ کې سو بازار ته ورو.
کاروانګر وایي که محصولات په خا به بازار ته عرضه شي هم د بزګرانو پر اقتصاد خورا مثبت اغیز پرې باسي او هم په هیواد کې پر کوکنارو بخت کاروانګر بدلو حلالو کښتونو ته حسول کیږي.
د زراعت ریاست نام دا غوښتنه ده چې موږ ته مارکیټ پیدا کړي چې دا حاصلات چې موږ دي دا موږ په لوړه بیه خرڅ کړي. که چیرته دا حاصلات په لوړه بیه خرڅ شي هم بزګر ته پیدا ده، هم وطن ته پیدا ده، هم دولت ته پیدا ده.
په ورته وخت کې د خوست د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر انجینر فضل رحیم وایي کوښښ کوي چې د خوست کرنیزو محصولاتو ته په دغه ولایت کې په خا بیا د خرڅېدو زمینه مساعده کړي. د نوموړي په وینا له یو شمېر دولتي او حکومتي ادارو سره یې تړونونه کړي چې پر بنسټ به یې کرنیزو محصولاتو ته پر دغو ادارو د پلور زمینه برابره شي.
مثلا پوهنتون دی یا مثلا نور داسې لوجستیکي مسایل یا په امنیتي کې دوی کله چې زغه خلی سبزیجات خلی دوی باید موږ سره په تماس کې وي چې موږ خپل دکانونو اتحادیې لرو، نو دا د دوی لپاره د بازاربې مهم اصلي منبع بلل کېږي.
د افغانستان زیاتره کرنیز محصولات د کیفیت له پلوه ډیر ښه محصولات بلل شوي، خو په خپل وخت د مناسب بازار نه منډل د محصولاتو پر خرابېدو سربېره د کرنې د ودې پر وړاندې هم ستر خنډ بلل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
ننګرهار د کرنې ریاست په مرسته د دغه ولایت مختلفو ولسوالیو کې د دسترسو جوړ شوي باغونه سکال یو لزر ټنه حاصلات راټول شوي دي چې چارواکي وایي کروندګرو ته شاوخوا 430 میلیون افغاني اواید به لاس ورغلي دي. د کرنې ریاست مسولین وایي کروندګرو ته دغه باغونه د کوکنارو د نکخت په بدل کې جوړ شوي دي. سبي الله غازی په دې اړه رپورت را لګلې.
دا په جلال آباد ښار کې د ننګرهار کرنې ادارې لوري د ستروسو د تولید شو 45 ډولونو نندارتون دی چې بیلابیل ډول لیمو، مالټې او نارنج پکې نندارې ته خودل شوې دي. د ننګرهار کرنې ریاست وایي د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په موخه کروندګرو ته شپږ زره 300 جریب ځمکه باندې د ستروسو باغونه جوړ شوې دي.
شپږ زره او 300 جریب باغونه جوړ شوې دي او سکالی تقریبا زمونږ تولیدات تر 10000 ټنه رسیدي، ولی دغه کفایت نه کوي. لا هم مونږ یو لکو او 10000 یعنی یو سلو 10000 ټنه واردات لرو. نو د کرنې د ادارې لرلی دا دی چې مونږ باید په څو راتلونکو کلونو کې لا زیار وباسو او تقریبا په حدود د 50000 هکتار ځمکه نوره تر پوخ لاندې راوړو چې خود کفایي ته یا ځان پیسېنې ته ورسیږي.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی د کرنې ادارې کرنیزو بنسټونو او باغدارانو څخه مننه وکړه چې په هڅوي په دې ولایت کې د سټروسو بڼونه او حاصلات زیات شوي دي. همداراز باغوانانو ته د لازمو همکاریو ډاډم ورک.
غږ کوم چې د قانونو باندې چې باغ ګټه کوي باغو باندې باید تمرکز وکړي او د نظام په ټوله کې د ننګرهار د ادارې ژمنه داده چې ان شاء الله دې برخه ته به جدي پاملرنه کوي، همکاري به په دې برخه کې کوي او زه د هغې ورځې په هیله باندې مچې منګ سیتروس یا پټوله کې مالټا یا کینو نور وارث نکو بلکې خپل باندې کفا ولرو.
ننګرهار یو له مهمو کرنیزو ولایتونو نه ده چې په ځانګړي توګه د سیتروسو حاصلات خنوم لري.
ننګرهار
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبرونه واوریدله. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. د خدای په امان.
د امریکا غږ آشنا